مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ همکار مجید بابر نه خبرونه وو.
تړمشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان لوی جرګې د حکومت نه خپل سیمه ته زر د استنې دو غوښتنه کړې ده. د قبایلی سیمو نو رس پارلماني غړو د خپل سیمه د پرمختګ لپاره په ونو کاتي چارټر اف ډیمانډ اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هر ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3000 تارکین وطن داخلي دي. مشال خبرونو تفصیل. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپل سیمو ته زر تر زره د ستنې د غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اوتمانځي ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړو په اړه نن وویل
ټول وزیر او دا وړ ټول ات منځایر بلی وی او میر مرکا غونه به وځي شو ان شاء الله په دا تلویر پیندور چې کوم میر مخکې قدم شدي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا سه په تلویر په ځس کا سو موجود وي. آ کمیټي مخکې بیا میر د وزیرستان د واپسې کی سه پاشا طریقہ او عمل سره په عزت سره پرته دی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز د ضربې ازب په نامه د عملیاتو له امله دا محل سلس لکه خلک بې کوره دي. د خیبر قبایلی سیمه د قومي سملای غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمه د پرمختګ لپاره یو ونو کاتي اجنډا جوړه کړي چې د منځوري لپاره به ډیر ځر حکومت ته وړاندې کړي. نو موړي پرون له مشالې ډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې ونو کاتي اجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمه ته بیرته ستنول، آرټیکل 200 ختم ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بل صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاته کړه
یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې د فاټا له نمائندګۍ ورکړی شي. د یونټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړی شي. په فاټا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاټا کې نارداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړی شي.
حاجی شاجی ګل زیات کړه که حکومت د دوی دا ونو کاتي اجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومندو قبایلی سیمه د پرانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پرانګار د عثمان خیلو قبیلی مشرانو پرون په یو غونډه کې د یو جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره د ملکنډ جنسای پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به په پرانګار ته ورکوي او حکومت په راتلونکو کې د مومندو ایجنسای لپاره نوې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهیر شریف او د امریکای د مرکزی کمانډ سینټ کام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منطقې د سکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د ایس پی آر په وینا جنرال لوید آسټن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوز د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په مساکله کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او ژر به د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د دفاع د وزارت د دریس پس له هغې راغلی چې په ولسي جرګه کې د هلمند استازو د مساکله ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته د وتلو پخلی وکړو. په دې جرګه کې د هلمند استازي او د کورني امنیت د کمیشن مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې په مساکله کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتک ته اړه شول او دا ولسوالی طالبانو ته پریښوده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال لیلو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غنی وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د میدني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو او د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویانده میلیسا فلیمنګ وایي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلی دی چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې ورستو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی. له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانولو جوړولو او ترسره کولو کې لاس لري او د بل ورور عبدالدرودین حقانی د مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو لوی بریدونو ذمواری منلې دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د 15 میلیون ډالرو انعام هم اخوده ده. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کی.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 104 روپۍ 13 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 208 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځ خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو مشرانو په یو جرګه کې حکومت خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
چې په عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آزی کن کای نقل شوای دا د هغه پرمن وخت لري کړل او دلتا ای ډی پی زه د پرمن وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول.
په کورم کې د فرقایز شخړو له عمله به کور شوی کورنۍ واپس استنی کی. بلخوا په مومند ایجنسی کې د پلانګار مشران د سیمې د سړکونو او ډیمونو جوړولو غوښتنه کوي.
د مومند ایجنسی د پاره ډیمونو راوتی دي. نو زما پی اس ار ته خواست دی چې په پلانګار کې کم زیات ډیم د پاره موضوعي په هغه باندې موږ ته ډیم جوړ کړی.
او سپریم کورټ په کرک کې د هندوانو د یو تاریخي مندر د بیا جوړولو امر کړی.
سپریم کورټ اف پاکستان کې د غډیر په شی ته ځای یو د مونږ دیرینا چې کوم پای شو هغه باندې کې دی یو څه باغس او د دې بلر کې دا مې چې زموږ ښانه راغونه دي هغه ټول چې دی هغه هیستوري لري.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي مشرانو لویا جرګه کړې چې پکې د وزیرستان ټولو قبیلو ګډون کړی وو. په جرګه کې مشرانو د حکومت نه د یو شمېر نورو غوښتنو تر څنګ خپلو سیمو ته د باعزت استنولو غوښتنه هم کړې ده. د جرګې مشرانو د خپلو غوښتنو په لړ کې په متفقه هڅو هم ټینګار کړی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یې نور تفصیل راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې دا کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حال تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل وا. د جرګې مشر چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي
چې می ټول وزیر او دا وړ ټول اوتمانځایرو بلی وی او میر مرکا غونه به وځي شو ان شاء الله. په د تلویر پیندور چې کوم میر مخکې قدم دی او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي داسې په تلویر په ځیس کا سو موجود وي. آ کمیټي مخکې بیا میر د وزیرستان د واپسې کی سه په شا طریقا او امن سره په عزت سره پرته دی.
ملک حبیب الله وایي دا درې مطالبه پوره کول غوښتنه کړي او د لپاره به خپل هڅه جاری ساتي.
کته وړه د وزیر د ټول قبيله په شمول موجود دي. موږ درې خبره مطالبه کړي چې به عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آزي کین کای نه کل شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول او بل ای ډی پی په عزتمنه طریقه نه کل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پیروا اسلام آباد ته پیروا.
ملک شاهزاده وای کاوتمانځای ټولی یو او متفق شي نو غوښتنې به یې ومنل شي. خو د په وینا نن اوتمانځای سره یو شوی نه دي.
ای ډی پی زه تکلیفات او د وطن ته به یې په دا باندې سره راغلی دي. خو موږ اتحاد او اتفاق د ښی فقدان دی لشکي دغه په وجه سره موږ سره یوتای شي چې اصلا نقصانات شي ویلي او د بحال خو مزدوري نه د بحال خو او عوام د خپل ځای نه ده.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو دغه تر ټولو لویه جرګه را بلل شوی وه چې د وزیرستان هر قبیله مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو لری کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزه مطالبه دی ومني. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوزو مومنتوی جن سیت چرته چې پلانغار تحصیل عثمان خیل قبیله مشانو په یک غون کې د پولیټیکل انتظامی سره یو جرګه کړی چې پکې په خپل سیمه کې د تعلیم، صحت، ډیمونو او نورو یو شمیر برخو کې د ترقیاتی منصوبو غوښتنه کړې ده. په دغه وخت پولیټیکل چارواکو ویل چې پلانغار کې به ترقیاتی کارونه زیات او توندوي. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
پروند کوزه محمد جن سی په یک غون تحصیل کې دوه عثمان خلو قبیلې پړانغار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتی منصوبو لکه تعلیم، صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړانغار تحصیل چې د محمد جن سی دوه نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده. ولسی د چارسدی او د مونډي پلار محمد جن سی ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامی تړون شوی و نو بلخوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه دی. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی په پرونۍ جرګه کې یې خبرې وکړي.
د ملکړۍ جرسې زمونږ تقریبا په 15 کیلومتره کې چلیانو رغبه ده. هغه ځای ته زمونږ سړک نشته. لکه زمونږ دا سړک چې دی نو د ملکړۍ ایجنسۍ سب وجنګیږي چې هغې ته کوټ ازمرې بابا وایي هلته ډیمارکیشن وشي د هغې دپاره.
زر کریم هم د دغه سیمې یو بل سپینروبی دی او هغه د دغه جرګې په دوران ناست د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومن نجر زید لپاره ډیمونه راوتی دي نو زما پی ایس ار ته راخواست دی چې په پړانغار کې کم زیاده ډیم لپاره موضوعي چې په هغه باندې مونږ ته ډیم جوړ کړی.
حاجی امین الرحمن نومې یو سپینګری وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پړانغار تحصیل هر څوک وایي چې دا یو غریب تحصیل دی او چاغ تحصیل دی او ډېره پیرزې نه کړې. مونږ دې خړو پړو خلکو راپاڅېدو په هغه کم او د حکومت آبادی چې واغه موږ ساتل چې اسینه بي عزت نشو زه خدای را باندې رحم وکم.
په دې مقدمه محمد جنسي پرکل ایجنټ وقار علي خان جرګیتا وویل
تاثر واده ده چه طول خوبنی خو پا امنار ده سلکون و ده امنار پا بجت که با مونگا غد ایسا پرانگار تو باسو بدا سلوی کرول روپا ده سی دیک کمه چه ده مونگا ده مومند و ده ایڈی پی سا ده آگه ده پاس مولا گورنر سیب را کردی پا ده که با انشاءالله سکیمونه کی گی ده پرانگار
پولیٹیکل ایجنت ده مشیرانو تدا هم ویل چه ده حکومت پا ترقیاتی منصوبو که با ده مومند و جنسه ها غسیمی چه پاس مانده پا تشیوی ده لکه پرانگار خوایزه او بایزه لطولو اول شامل ولیشی شانواز ترقزه مشال ریڈیو مومند ایجنسی
تاسو مشال ریډیو تغوغي په کورم کې د فرقې ز شخړې له عمله به کور شو متاثر کورنۍ واپسی شروع شوي په سیمه کې دغه واپسی زینو محسوس علاقو ته کیږي په سیمه کې زینې پاتې علاقو متاثرین بیا وایي دوی د هم خپلو کورونو ته واپس ولیږل شي ځکه چې د کډوالۍ د ژوند نه سخت تنګ راغلي دي بلخوا چارواکي وایي د وخت سره به ټول متاثرین خپلو کلو ته استنیږي نور تفصیل د طارق اورکزی نه
انتظامی چارواکي وایي د متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړې شوې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د واپسی دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاری وي چې پکې لنډې وام او د کسکه علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي د ویلکم خلک په خپل مرضۍ سره واپس تلل غواړي هغوی سره به د پولیټیکل انتظامی لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي
for the sector in the service in Nitaga three lakh rekam damages for individual per family what the level is
په کورما کې د فرقایز شخړو له عمله شاوخوا 2000 کورانه به کور شوې دي چې بګیدې یو شمیرې تر مخه 14000 کورانه لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي ځای مشر او متاثر کس ملک اتول خان مشال رډیو ته ویل په کار دي چې حکومت زر ته زر نور متاثر کورانه هم خپل علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالې ژوند کې دوی ډېر سختنګ شوې دي د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول جین شاهد علي خان وايي پړه چنار او د سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي هغوی به هم خپل علاقو ته واپس کول شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روان دي واضح دی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یو ماده دا هم و چې د جنگونو په وجه د بیکر شیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي په 2013 کال کې دغه لوزنامه د ملکی دورسته د بیکر شیو خلکو واپسی په سلسله وار توګه شروع شوه دا طارق رگزی مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سینټ د 1900 غړو یو غونډه شوې چې مشري نوی منتخب شوی پارلماني لیډر حاجی شاجی ګل کوله په دا غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یو اوه نکاتي ایجنډا هم اتفاق شوی په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې
پدې کې مونږ سېنېټران او نېشنل اسمبلی ممبرز بالکل متفق شو او مونږ یو فاطمه پښتون لاند باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته وسوړندې کوو او په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یې مېسر بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره پدې کې چې د ټولو اول خبره را ده فاطمه د امن د یقیني کولو لپاره ای ډی پی پیسې په طریقه باندې واپس دي دویم پوینټ دی چې آرټیکل 247 ختمول دی فاطمه د یادې سوبې سره ځان کړی یا د بیل سوبې جو کړی شي یا د فاطمه کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په قبایلی علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي ان اف سی او ارسا چې د فاطمه له نمائندګۍ ورکړی شي په فاطمه کې د کرپشن او د شتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو سوبو غونډې په فاطمه کې نارداری او پرمټ سیستم د ختم شي او په بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کړی شي
اجي صاحب آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړی ده
بالکل پدې کې به مونږ هر حته زو اول خو زمونږ سره د خپل چې کوم زمونږ حاکمان دي دا خبره ولدي بیا زمونږ سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دي عوام مونږ راوباسو
او دا تحریک به شروع کو اور ان شاء الله تعالی پاتا تا آزادی ورکو چې په 1947 کې کوم آزادی پاتا تا نه نصیب شوی.
اجی صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، خصوص ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته موږ بیګه خپل عمل جوړ کړو چې موږ کم یو لس ایم این ایز یو او راته سینیټران یو، موږ به په ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو اور ان شاء الله تعالی چې دا بل په دوه تهای اکثریت باندې موږ پاسو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د ترهګرۍ مقدمو اوریدنې لپاره د پوځي عدالتونو په شمیره کې د اضافي منظوري ورکړې ده. ویل دي چې د کراچۍ اپریشن به تر هغې وخته پورې جاري وي چې تر څو وسلوال جرایم پیشه مافیا او د کرپشن خاتمه نوي شوي. بلخوا کارپوهان وایي چې پوځ د کراچۍ اپریشن سرته رسول غواړي او په دې کې چا ته څه اسانی نه ورکول غواړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې رابعه اکرم خان نه اورو.
د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پانی په وینا چې په کراچۍ کې د امن امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن دې تر هغه وخت پورې جاری وساتل شي چې تر څو وسلوال جرایم پیشه مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجز جنرل بلال اکبر او د سین صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفینګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیسو په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف دورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې پوځ غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د رفتار پروشي
کوم خلکو خلاف کیږي هغه ته ځینې مراد نه لوشي نو هغه په ښکاره وویل چې نه اپریشن په دې شکل کې رواني او تر هغه پورې به رواني تر څو پورې چې دې خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دی نو د سیاسیانو او د فوجیانو مېز کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي دا د هغې په پس منظر کې د رئیس شریف صاحب دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې پوځ د کراچۍ اپریشن کې توندوالی راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د تپوینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او هم دې لوجه د پوز مشر پوزي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وڅو کمه په جرمونو کې راغلي دي بل سختول او پاغي باندې به توانونو غوښتل دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چې دا قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته اب ته هم لاس اچولې شوې دي. نو ضروري خبره چې څوک چې راغوي مرګرته کوي څوک چې پولیټیکل لاس
د فکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلونه یې اس اف ای ورکړی وي. د ایم کیو ایم د اس اف او په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو سیکرټری تا د کرک ضلع ډپټي کمشنر ته حکم ورکړی چې په کرک ضلع کې د تاریخي هندو مندر اشری مہراج زر تر زره په خپل اصلي شکل کې بیا جوړ کړل شي او د دې د خاص لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړل شي. بلخوا هندو ورورولۍ غړو د پاکستان د سپریم کورټ دغه فیصله ستایلې ده او وایي چې د دوی د عبادت ټول ځایونه چې تاریخي حیثیت لري بیا دې ودان کړل شي. نور حال د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورن چارو سیکرټری ارباب عارف د کارک ډیپټی کمشنر شعیب جدون او د پاکستان مسلم لیگ لخوا د کشمیر ډلو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار ته وویل چې په کارک کې د دغه تاریخي مندر د بیا ودانې او خایس لپاره دی یو کارپو انجینیر یا آرکیټیکټ وټاکي چې دغه مندر په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړی شي. د سپریم کورټ د دغه پریکړه په حق باندې د کارک ضلع ډیپټی کمشنر شعیب جدون مشال لیډو ته وویل چې وړاندې نه دوی د دغه مندر په بیا دانه کار پیل کړ دی ولی اوس په د سپریم کورټ د حکم تر مخه په خپل خصوصي شکل کې بیا جوړ کړی. مونږ په دې باندې چې کوم خاص د ډیزاین دی کار شروع کړی دی اموړاند نه هم دی نه چار دیوالی راتو کړی دا خولي اوس په سپریم کورټ په حکم باندې د لپاره یو آرکیټیکټ سلاکار ټاکو او د اوقافو محکمه ملګرو د هندو ورولې غړو سره په ګډه به د دې نقشه جوړ کړو او په خپل خاص شکل کې به د دې بیا ودانی پیل کړو. خولي وړاندې هم د سپریم کورټ په حکم باندې مونږ په دې باندې کار شروع کړو او دې باندې ډیر کار شوی هم دی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کمشمیر ډلو او د هندوانو ډلو تنظیم مشر هارون سرب دیال مشال لیډو ته وویل چې باید په خیبر پښتونخوا کې چې څومره هم د کمشمیر ډلو عبادت خانې دي هغه د تاریخي اساسه وګرځول شي او ټول د خپل حالت کې بحال کړي او د دې امنیت ته هم باور کړي. مقامی کسانو او د هندو رورولې غړو ترمنځ د دغه مندر پزما کې په ملکیت باندې شخړه را مخته شو. ولی د کرک ضلع ډیپټی کمشنر شعیب جدین داوا کوي چې هغه شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د کوټې په بللی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په دفتر کې نن د چهار شنبې په ورځ تر اویاو زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې دي. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشحاله دي چې د کډوالۍ د ستړي ژوند وروسته اوس بیرته خپل وطن ته ستنېږي. په دې اړه د خدای نور ناصر دا رپورټ اورو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي.
دا سپینسرې کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبې په ورځ له زامنو، لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له خوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بللی سیمه کې د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یې په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید. که هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه، ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري بیا تل یادېږي او اوس هم ورپسې خفه دی.
ما
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر له خوا ورسره د سړي پر سر مالی مرستې کېږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو د مازیګر 4:30 شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
نن په ونو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زر د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاه جوګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه ونو کاتي ایجنډه جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. د مومندو قبایلي سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینډ کام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په موساکلا کې د وسله والو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوونو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون ویلی دی چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د وتونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلی دی چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلسنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد ودریادم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې د ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکی سره د یوې موافقې تکنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ته رڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د رسنوی د څار او منظمولو اداره پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي 4 ورځې مخکې نوي قواعد او ضوابط جاری کړل. ادارې ویلي باید ټلویزیون چینلونه او ریډیوګانې په ژوندۍ خپرونو په دوران کې د پوځي عملیاتو ترګر بریدونو په اړه په سختي سره دغه څلیر ویشت نکاتي لارښوونې په سختي سره په پام کې ونیسي. په دې کې میډیا تړل سوي چې یوازې د عملیاتو د مسؤل یا ذمهوار چارواکي لخوا ورته سوي معلومات خپاره کړي. دا شان د ټي وي یا ریډیوګانو د روانو چارو په بحثونو کې د نفرت خورولو ترڅنګ ځینې نورې لارښودنې سوي دي چې د نفرت خپرولو مخه بنسي. که یو خوا د پاکستان د میډیا منظم کولو اداره پیمرا دغه نوي قواعد او ضوابط عملي کوي، نو له بلې خوا د دې هیواد میډیا او خبریالان د وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي. نو په داسې حال کې یو خبریال یا رسنۍ تر کوم مشکل حالت تیرې شي آیا په داسې حال کې په یو جمهوریت هیواد کې خلکو ته د روانو چارو په اړه صفا او واضح تصویر ورکول کېدلای شي؟ دا ورته سره تړلې نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې څېړو. په پېښور کې د رسنیو د حقوقو د وینا د ازادي لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په پېښور کې خبریال څېړونکي او هلته د خبریالانو د حقوقو لپاره مبارز یوسف علي را سره ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. یوسف علي، که ستاسو اجازه وي زه به په پایل کې ورسم اقبال خټک صاحب ته. اقبال خټک صاحب، ستاسو په خیال باندې ز پیمرا لخوا ځخه چې کوم اقدامات اخیستل شوي دي، دا آیا په یو داسې هیواد کې لکه پاکستان چې دی یا په نړۍ کې دغه د میډیا د ازادۍ لپاره څومره قابل قبول وي؟
مننه کاکر صاحب، ما په خیال کې حقیقت دا دی چې دا د پیمرا لړخه دا نوې د ذات اخلاق یو کاغذ راغلی دی، لیکن دراصل دا پیمرا نه دی جوړ کړی او جو کړی هغه کمیټه دی چې په کمی کې د پیمرا نوه ناسته او دغه کمیټه حکومت هغه ټایم کې جوړه کړه چې کله د پاکستان سپریم کورټ څه داسې کیسونه ورته راغلل چې د هغې په رڼا کې دا پته مو لګېده چې په پاکستان کې نه میډیا خپل ځان ده او نه حکومت والا څه د ذات اخلاق جوړ کړی دی. خو د دې یو اړخو، لیکن بل اړخ دا دی چې حقیقت کې وګورئ نو ایز اے ژورنالیسټ چې دی هغه سره هم په نړۍ کې نه غواړي چې نور خلک دې دغه د ذات اخلاق کې جوړ کړي، بلکې میډیا او ژورنالستان په خپله چې دی ځان په خپله دغه اخلاقیاتو پیوم کوي او هغې کې دننه اوسي او کار کوي. پاکستان کې د بده مرغه د کله نه کې آزاد ټلویزیون راغلی دی، حالات لږ خراب شوي دي او دغه ذات اخلاق چې دی بار بار وینا نه باوجود هم دغه میډیا ادارو یا ژورنالستانو خاصه د نتیجې لپاره جوړ نه کړی شو. او څنګه تاسو وینئ چې پاکستان کې کوم حالات دي او په کومه طریقه باندې اوس خلک یا تنظیمونه یا حکومتونه یا نور هغه څه ریاستي ادارې غواړي چې دغه میډیا کنټرول کړي، سات کول یې ګران دي او ډېر عجیبه وخت کې ډېر عجیبه عجیبه شوینه او مخترع شي.
خو دې کې اقبال خټک صاحب یعنی بخښنه غواړم، یعنی اقبال خټک صاحب زه دا وایم تاسو یادونه وکړه بیا اعظم یوسف علي صاحب ته، تاسو دا وایئ چې خپل د پاکستان چې کومه الکترونیک میډیا ده ټلویزیون یا ریډوګان یا نور په دې باندې نه ورسېدل چې دوی یو خپل ضابطه اخلاق جوړ کړي، دوی به په کم چوکاټ کې رپورټونه جوړوي، څنګه به جوړوي، دغه دوی ونه کړای سونه د دې معنا دا دی چې دوی ناکام سو نو مجبوراً نور ادارو یا د پاکستان حکومت یا ورته سپریم کورټ یا ادارې چې دی هغه دغه ضابطه اخلاق جوړوي، نو دا خو خپله د میډیا ناکامي نه ده؟
بالکل، ما په خیال کې میډیا په خپل لاس کې دا شونه وانغښتل او چې کله وانغښتل د نورو خلک مخته راغلل او هغې دغه ټول شونه په خپل لاس کې واغښتل او دا ډېره خطرناکه خبره هم ده د آزاد ژورنالیزم دپاره او پاکستان کې آزاده ټوکه باندې صحافت کول. ما په خیال کې چې دغه میډیا اوس په دې خبره پوه شي چې کچر دی په خپل دغه کار نه کوي چې کله دی په خپل بنیادی ذمہداری جوړیږي نو بیا به نور هغه خلک چې د چا د ذمہداری را هغه به دغه ذمہداری خپل لاس کې اخلي او دینه به زیات نقصان میډیا آزادۍ ته ورسیږي.
سمه ده اقبال خټک صاحب، مننه تاسو سره. اعظم یوسف علي صاحب، تاسو یعنی خپل عملاً خبریال یې رپورټینګ کوي دا هر څه ویني، چې کله داسې ضابطه اخلاق راځي نو د رپورټینګ په دوران کې تاسو دا محسوسولی چې تاسو یو ضابطه اخلاق ته ضرورت لري که نه؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. اول خو زه دا کوم ضابطه اخلاق چې راغلی دی د سپریم کورټ په وینا باندې چې کوم حکومت جاري کړی دی د دې حوالے سره څنګه تاسو ووایي چې په دې کې ځینې ریګولیشن د میډیا لپاره درشي خټک صاحب هم هغه خبره وکړله، خو دا زه یو خبره تاسو دغه ته راوسته غواړم چې دې د میډیا ځینې کسانو ځینې ټي وي اینکر یا سینیئر صحافیانو سپریم کورټ ته تللي وو او هغوی یو ریټ پټیشن کړی وو
چې په دې میډیا کې ډیر سيزونه داسې و چالي، خاص کر د بریکنګ نیوز او د لایو ټاک شو سيدي په دې کې خلکو الزامونه لګي، په خلکو تکافيران ویل کېږي، غداران ویل کېږي، ثبوت نوي په دې حواله سره سره بیا حکومت د سپریم کورټ په وینا باندې حکومت د میډیا ځنې مرګري اغستی وو او هغوی یو کمیشن کمیټي جوړه شوې وه، هغوی ضابطه اخلاق ډیولپ کړی وو کوم چې اوس د سپریم کورټ په وینا باندې حکومت ته هغې نوټیفیکیشن وشو. یو خود خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې مونږ په پاکستان کې تاسو هم په دې ملک کې ډېر صحافت کړی دی او خبرې د حالاتو نه، او خټک صاحب هم ناست دی تلته کې صحافت از یو هم ګران کار دی، آسان کار نه دی، خاص کر په دې سیمه کې کم دی کې چې د ترخزرۍ خلاف یو غټ عملیات روان دي، دلته کې ډېر ګران کار دی. خو د هغې سره سره که موږ وګورو نو ذمہ دار صحافت هم ضروری دی. نو آؤٹ رائټلی موږ کار نه شو خبره رد کولې چې را اړو موږ لا ریګولیشنز پکار نه دي.
یعنی یوسف علی صاحب، یعنی ستاسو له ذمہ وار صحافت ازا څه مراد دی؟ یعنی څنګه ذمہ وار صحافت یو خبریال وکړي؟
زه دا وایم چې بیلنس رپورټینګ چې اوس فرض کو دلته کې بغیر ثبوت نه او بغیر د کریډیبل انفارمیشن نه کومه لایو راځي او خبره خورو، لکه په شو ورځ کې اوسې په یو بل باندې ګم دي، تر خاص کر میډیا هاوسز را پاس د بل خلاف او بل خلاف را پاس غټ غټ پروګرامونه او کل په یو بل باندې ګم دي چال کو، نو دغه سيزونه زموږ چې دی لګونې مخنیوي په کار دي، چرته یو بند وته دغه په کار دي چې یو صحافي درا پورا ثبوت نشته، صحافي د دوه اړخونو رائے نه راغستی کو فرض کو فوج ما ته وی چې دا باندې مال بل اړخ یا د آزادو ذرایع هم رائے پکار دا کتر ته ما ته بل اړخ وی چر دې خبر ته جاری کچ ما ته دا وکړل او زد د اتارټیز نه دغه نه نه مورجن نه دم نو ته هم دا ذمہ صحافت نه دی. نو زه مې چې دا پکار دا چې لکه دا شوشي خو څنګه خټک سي وی دې خبرې ډیر زیات لکه پخله د خټک سي خبرې ستاینه کوم چې صحابتي چې کوم نمائندگان دي یا زمونږ نمائنده تنظیمونه دي او ویلا یو غټه سي پکار دا پدې کې پراسي ریګولیشنز جوړول کې او نن فرض کو ریګولیشنز جوړ شي نو اوټ رائټ لی موږ نه رجټ کو خو زموږ هغه امپروومنت تلاشي هغه چې نو
اصلاحات وي
دا نو رائے پکې شامل شي نو دا دې خبرې دا کوم.
سمد یوسف علي صاحب نډیر اقبال خټک صاحب، یوسف علی صاحب خو بہرحال جن خبر دا زیدی چې هغه شای سشکاری چې پر ځای باندې دی، خو سوال دا دی چې ولې د پاکستان د میډیا چې کم مشران دي یا نمائنده یا چې کم مطلب خاوندان دي یا مالکان دي هغه دې ته غاړه نشي دي چې ضابطه اخلاق جوړ سي، دوی ولې جوړېدو ته نقشینی؟ ان تاسو په دې کې ډیر زیات ګرځېدلې لیدلې مې دي.
خاص طور باندې د ټیوی راتلو نه پس موږ ګورو چې میډیا د الکترونیک میډیا کې ذات اخلاق ډېر کمی راغلی دی. دې نه مخکې چې کله اخبارونه د پاکستان ډېر پخوانی تاریخ لري هغې کې دغه مشکل هم دومره نه و کتلې، بلکې ډېر ځینې ته دا کتل چې هغې د ځان دپاره یو ذات اخلاق جوړ کړو په هغې عمل کولو. اس زیادہ تر چونکہ دیکھیے ڈیرا زیادہ پیسہ دا کاروبار دے اور سکھن واڑی کی جان باندھے جیسے بندش ہو لگے داغ نہ داغ کاروبار یا داغ نور و دغت سرا چپکم پر مقابلہ کے دے ہرے باندھے سرا سر را غوزی گی ماں کا خیال کے دیکھ دوائم کم اگر کمزوری چمین واغ هغه ژورنالستانو چې کم صرف ژورنالستان دی نه مالکان دی نه حکومت سره لغ لري هغې هم دغه شي ته دومره په دغه باندې ونه کتل په څومره چې په کار وه. او بل اړخ ته بیا حکومت هم صرف د پیمره چې کومه یو اداره ده چې خاص باندې د ټي وي او د ریډیو دپاره قوانین جوړوي د هغې ذات اخلاق یا نور تور طریقې باندې نظر ساتي، هغې مختلف ذمهواري ده چې پوره نه کړه په ذمهواري سره سما خل کې من ټول ذمهواري نن چې څو په پاکستان کې کېږي د ټي وي یا د ریډیو د حوالے سره زمونږ ذات اخلاق نشته، په موږ باندې د خلکو اعتماد کمیږي، موږ چې دی د خبرې تحقیق نه کوو، موږ دغه ته نه ګورو شاید خبره کوم د دې
ما سره څه ثبوتون شمه او که صرف چانه مې واورېده او نه مې تا ته کوم.
سمد اقبال خټک صاحب مننه راځم. درته یوسف علي صاحب یو بل سوال چې هغه دا دی ساسو خپل یعنی خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمې دا خو له جنگ سره مخامخ دي او فوجي عملیات دي او پکې ترګري بریدونه دي تشدد روان دي. په داسې حال کې یو خواته د طالبانو یا د وسلوالو خپل مطالبه هم وي پر خبريالانو د دباو اچولو لبل خواځه بیا د پاکستان څنګه دغه اداري دي یا د پاکستان کوم فوج دي یا د پاکستان دغه پم راځي کوم قوانين ضوابط اخلاق ضابطه دا راوړي د دغه دواړو په مابین کې یو خبريال چې کله ريپورتنګ کوي د تر کوم مشکل حالت تیری شي.
او کاکر صاحب او دغه چې دی دا بالکل دا ټیک وایي چې صحافي هغه دوه توره باندې یو طرف ته طالب دی نو بل طرف ته فوجي دی هغه په منځ کې لګیا دی کار کې ډېر ګران کار دی خو د هغې باوجود کم ملګري ریسپانسیبل صحافت کوي او هغوی د صحافت سره سره د خپل سیفتی او د خپل ژوند والې سره هم ځینې دغه کوي لکه مطلب دا خپل نو هغې هغې ته بیا دومره دغه نه وي خو د هغې باوجود لکه مطلب دا چې ازادانه صحافت څه ته وایي نو بیا هغه ډېر ګران شي. خو مونږ خټک صاحب مونږ ته سیکورټي ټریننګ راکړي دي او دلته کې چې کوم سیکورټي د صحافیانو د سیکورټي خبره وي نو په هغې کې مونږ دا وایو چې اول صحافیانو ځان دی هغوی د خپل ځان اول بچ کی بیا د خبر ورکی خلکو خبر دی ورکی خبر دی په خبره نه جوړیږي نو هغه کې لکه دا چې اوس کو فرض کو ته طالبانو طرف نه هم بار بار مونږ تلکه اوس هم یو سورې مخکې هم یو غټ ایمیل راغلیو چې تاسو د حکومت ورژن ورکوي زمونږ ورژن نه ورکوي نو هغه لکه کله نه کله کله هغه ورژن مونږ ورکو خو هغه ورژن سره مونږ د حکومتي ورژن هم ورکو آزاد آزاد چې کوم خلک دي هغه ورژن هم ورکو زما خیال دی بیا مونږ ته دونه ډېر مشکل نه جوړیږي یو طرف ورژن صرف ورکو مسلسل نو بیا مونږ ته مشکل ډېر جوړیږي.
طالبانو ته چې کله تاسو بهرال حکومت سره هم تاسو وینئ زه به اقبال خټک صاحب ته ځمه آیا دا غو د پاره د تاسو خبرو کانې کوونکې دي ځکه چې دا خو په ډیرو ځایو کې داسې لیدل شوي دي چې یو خبریال یا یو ریپورټر خو نه ځي مواره دا هغه یو اداره وي بیا مخ ته ځي بیا مخ ته ځي بیا مخ ته ځي بیا دا کتل کیږي بیا په دې کې ډېرې کیسې شاملې نو تاسو چې کله دا وضاحتونه کوي یا خو حکومت طرف ته کوي یا بیا وسوال طالبانو ته کوي نو هغه تاسو په دې نقطه باندې پوهېدلای هم چې یاره تاسو څومره لاچاره مجبوره یاست
ډېر په ګرانه باندې هغوی مونږ پوهېږو ځکه خو هم هغه صحافي دی د کوم اواز چې راځي دغه ته څه وتوي په میډیا د هغه اواز راځي یا د هغه خبر د هغه نوم چاپ کېږي په دغه کې په اخبار کې نو هغه هغه اولنی ټارګېټ هم هغه وي او هغه لپاره لکه اوس ټیک د حکومتي چارواکي خو به یو نیم ځای کې ته پوهه کې یو ته به ووایي چې ریسپانسیبل خلکو ته به ورشي چې یاره د ده کار نشته په ډیسک څه کار شوی دی ځینې نیوز روم کې کار شوی دی خو لکه بیا یا کلیریفیکیشن بول چاپ کې خو دا کم نور خلک چې دي دوی پوهه کول ډېر زیات بیا ګران شي ځکه چې هغوی په دې سیزونو نه پوهېږي هغوی وایي چې یاره وینا خو تا کړې وه یا خبر خو ستا په نمبر ستا نوم لیکلی شوی چې یوسف علي او لاندې لیکل دا شوي دي نو زه دا څنګه ومنم چې یاره دا بل چا کړی دی نو ډېر په ګرانه باندې دا کېږي د هغې باوجود زموږ دغه وایم چې کوم سیکورټي ځینې ادارو لکه اقبال خټک صاحب چې کوم ادارې لکه آر پی آر ایس ایف یا آی ایف جے یا زموږ خپل خیبر یونین آف جرنالسټ موږ هم ځینې سیکورټي پروټوکولز د ملګرو ته ویل دي نو په کار دي زموږ ملګري هم هغه پروټوکولز فالو کړي او لږونه خپل حفاظت خیال ساتي.
صحیح مننه یوسف علي صاحب. اقبال خټک صاحب تاسو تجربه بهرحال ډېر وخت تاسو سوی دی موږ تاسو ګډ کار کړی دی چې زونم لیدلی دی قبایلی سیمو لتللی یاست په دې ترګریم رپورټینګ کړی دی ستاسو خپله تجربه کې تر ټولو ګران کار آیا وسلوال طالبان په دې پو کول دي چې وروره موږ له کومو مشکلاتو ذمواریانو سره مخامخ یو که بیا حکومت پو کول ګران کار وي یا دواړه بیا پو کول ګران وي؟
دا په خپل کې دواره د هغه دوه مثال نه دی په بلوچستان کې تاسو وګورئ چې هغه تک د بلوچستان های کورټ یو حکم وکړلو چې څوک هم د دغه تنظیمونه چې حکومت کې پابندې لګولي هغه خبر نشي لګولی بل هر وخت کې دا ژورنالیستان د بلوچستان های کورټ په دې حکم باندې عمل کوي نو بیا د هغه ژوند ته د خلکو نه خطر راځي چې خبرونه نه لګي دغه شانتی په دغه کې خبر پښتونخوا کې یا په فات قبایلی سیمو کې حکومت لاړخه دغه دغه د طالبانو خبرو پابندی لګی هغه طالبان دې خبرې ته نه تیار چې ستا غواوري او ستا په خبر نه وکړي هغه اوس هم په خبر پښتونخوا کې یو ژورنالیست ویل دي چې چرته زموږ خبرونه نشي لګولې دا ژورنالیزم پیدا اور شاغی سر ملگری شان سو دغه شان کې صورتحال دي چې ډېر وخت ډېر زیات فشار دی په ژورنالستانو او ژورنالستان ته ډېر ګران ده چې د دواړو هر خبره دی اومني او ژورنالیزم دی جاري او ساتي په خپل کې دی وخت کې دغه ژورنالستان په یو داسې مشکل سره مخامخ دي چې دا هغه احساس صرف دغه خلکو ته دی شاید د طالبانو ته او نه حکومت ته
اچھا دا اکبال خټک سے پدې کې ډېر مهمه نقطه راپورته سو چې بیا یو خبريال پر ډیسک باندې کښینی او خپل ریپورت لېږي خپل ادارې ته لېږي نو دا هغه دماغ چې دی هغه لویر سره مخامخ وي کاغه د حکومت لخوا ځوي کده وسوالو طالبانو لخوا ځخوي او دوی د کم چیزونو ریپورتونه جوړي هغه ریپورتونه په اړه باندې کم حقایق خلکو تور کوي نو دای چې ترکم کیفیت تیریږي او دای چې کم ریپورت لېږي هغه څومره پر رښتیا باندې پر حقیقت باندې او د جرنالیزم څخه معیارات یا اصول یا اخلاق دي پر هغه باندې ولاړ وي کنه تصویر بیا ګډوډ سي
ما په خیال کې دغه ژورنالیستان خواهش لري او کوشش هم کوي چې خپل رپورت دا هغه ذات اخلاق چې کوم ژورنالیستان او خپل ځان له جوړ کړی دی د هغې د ننه ځان وساتي لیکن مشکل دا دی چې دې هغه کار ته پرېښودل کېږي نه بیا هم په دغه حالات کې پتا باندې ذهني دباو زیات پیدا کیږي او اوس هم زه تاسو ورځ مخکې یو قبایلي ژورنالیست سره ملاو شوم او هغه ماته دا ویل چې هغه هغه دوایان اخلي چې د کم نه د هغه ذهني دباو کمیږي سو تاسو خپل فکر او سوچ وکړئ چې په دغه حالاتو کې چې کله نه یو اړخ نه بل اړخ تا چې کومې مشکلات دي هغه اوریدلو ته تیار دي بلکې نه منلو ته تیار دي
اقبال خټک سے بننا یوسف علی سے اقبال خټک سے سو ډیر بنیادی خبر یو کی یعنی تاسو به سیت خبريال ک تاسو ذاتن یا ستا ملګری شاوخه تاسو پیژنې یا تاسو خبري ور باندې کوي دا سی وخت راغلی دی چې د ویرې لواجی کاغلی وی غاړي کله بلې غاړي ځخی د چکم ریپورت دی د ریپورت روح سی دی هغه زخمی سی یا هغه ریپورت کم حقایق خلګو تر رسیدل پکاروي هغه و وجل سی دا سی حالت ستا
ډیر بالکل دا چې ډیر واقعیت دا چې دي چې ډیرو مرګرو سره یا ښه صاحبانو سره ډیر ښه ریپورت شي نو هغه ریپورت یا خو غلي کیږي بالکل هغه خبر ورنه کی سره په خپل ځل کې یا په خپل ډیسک باندې پاتې کی مخکې ونه چلی او یا چې ووم چلی نو کله نه کله ډیر کمزور دی لکه مطلب دا چې هغه ځینې مرګري وي چې د هوموپیتک کولای غوندي لکه بس واقع ریپورت کی او چې کوم صحیح حقایق بیا مخې ته رانه ولي او دویمه خبره چې څنګه خټک صاحب وکړله چې ډیر صحافیان لکه هغې باندې دا دباو وي خپل د فیملی نه هم په دباو راغلي دي دغه معاشرتي دباو هم راغلي دي چېر یا د طالبانو طرف نه هم په دباو راشي چې ته داسې صحافت کې نو صحافت پرېږده نو ځینې خلک په دې هم ایون سوچ کله نا کله زموږ په مرګرو کې شروع کړي دي چې هغوی صحافت پرېږدي او ځینې داسې هم دي لکه اوس په پېښور کې څنګه چې د خټک صاحب خبره وکړه چې ذهني دباو سره مخ دي دوی په دې پېښور کې سایکالوجي ډپارټمنټ او د جرنلزم ډپارټمنټ د پېښور په یونیورسيټي کې ټراما سنټر جوړ کړو ٹراما سینٹر کی اگوی مشر سره خبره کوله چې زمونږ توقع نه ډیر خلک را ده مونږ ته یاره مونږ ته ذهنی مسائل دي او هغه مسائل وجه هم دغه ده چې اگوی دومره پریشر سره مخ دي که اگوی صحافت کی آزادانه صحافت نو بیا اگوی ته پریشر راځي تریټ سو ته راځي داوی خاندانونه په دګیږي او ډیر صحابیان مونږ املی دل رنگ مرګري چې هغه شهیدان کړی شو ډیر اوهل شو ډیر اگوی اوچت کړی شي او هیراسمنت یو شي او دمکیا نیول ورشي او هلشي نو تر اثر خامخا په صحافت هم راځي او په ذاتی ژوند هم راځي
صحیح یوسف خټک یوسف علی سے بخښنه غواړم ډیر مننه اقبال خټک سے تاسو ته راځم هغه دا چې آیا هغه په داسې حال کې چې بیا موږ وایي چې یو خوشاله د برداشت وړ ټولنه حقایق آزاد صحافت دا ممکن سي نو د دې معنی دا ده چې خبريالان د نشې ګولې خوري او تر فشار لاندې دي یا صحافت پرېښودل کېدو دمکې ورکول کېږي نو په داسې حالت کې آزاد صحافت مستقبل بیا دلته تور تم دی تاریکه دی
ما په خیال کې زه د سینه وینم دلته کې مخکې هم ژورنالستانو د قربانیان ورکړې دي او دغه وجه د پاکستان چې د اسلامي نړۍ کې یو د هیواد دي چرته آزاد ژورنالیزم زیات لیدل کېږي او کول کېږي. دا اوس چې دا وخت کې کوم حالات جوړ دي دا وقتی طور باندې خو ډیر مشکل لري، لیکن زه نه ګڼم چې دا به راتلونکي وخت لپاره په پاکستان کې ژورنالیزم لپاره به تورې وریځې همیشه لپاره جوړ شي. نه داسې نه ده خبره، مخال کې یو خبره خو په ځای ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې ژورنالستان اوس هم د دغې حالات او ورسره ورسره دلته کې په پاکستان کې چې کم هغه خلق او هغه ګوندونه او هغه تنظیمونه چې په آزاد ژورنالیزم کې یا په دیموکراسۍ کې یقین لري، هغه په شریکه د دغه حالاتو مقابله کول ته تیار دي. د دغه مشکلاتو سره سره بل اړخ هم ضرور کتل دي، هغه دا چې هغه څه کارونه روان دي یا کیږي چې دغه حالاتو مخنیوي او نیول شي. مخکې کې دی وخت کې کافي کارونه روان دي، څنګه یوسف علي صاحب ته ویل چې ژورنالستانو د پاره ټریننګونه روان دي، د میډیا او ادارو سره خبرې روانې دي. په پاکستان کې د ژورنالستانو د تحفظ لپاره یو لومبنه قانون جوړل کېږي سره دا هغه ټول شیونه دي چې مونږ ته یو تمه او حوصله راکوي چې دغه سخت وخت به تیر شي او په پاکستان کې به ژورنالیزم چې دی هغه به همدغه شان دی
یوسف علی صاحب. بل خبره دا غدا چې آیا ستاسو په خیال باندې یعنی څه کېدلای شي که خلک د پیمرا یا د سپریم کورٹ په حکم یا د پارلیمنٹ په للارې ځخه چې کومه ضابطه اخلاق جوړې شي، دا خو یا یوې غاړې ته نه ده قابل قبول نه بلې غاړې ته قابل قبول، داسې یو قسم ضابطه اخلاق د ټولو میډیا د پاره څنګه جوړېدلای شي چې هغه خبریالانو ته هم مالکانو ته هم او د سیول سوسایټي خلکو ته هم او د ټولو ته قابل قبول، یعنی داسې انکلوسیو
دغه باندې خو اوس کوم زما په نظر چې کوم دی اوس جاری کړی دی دا خو بالکل ریجیکټ کول نه دی په کار، ته ویلکم ویل په کار دی، خو دې سره سره دا چې کوم خلک یاد کړل کوم صحافتي غړي دي یا نمائنده تنظیمونه دي یا مالکان دي او دا وی تنظیم دي یا د سیول سوسایټي خلک دي او یا حکومتي چارواکي دي په ګډه باندې چې خپل یو غټ کمیشن جوړ کړي او هغه وخت په وخت په دې باندې نظرشانی کوي، په دې کې خراب سیزن چې دي هغه تیوباسي خصي سیزن ته ورته انکلود کوي، خو په هغه کې خامخا چې د صحافیانو یو ریزنیبل نمائندگی الته کې وي او دغه شان د مالکانو نمائندگی هم الته کې وي نو بیا حقیقي بل جو سره دا هم دي سره یو ځای کول واړم چې په دې ملک کې اکثر ریګولیشنز خو ډېر زیات جوړیږي خو امپلیمنټیشن بیا چې دا د کزما صحافت والي سره خو ریګولیشن جوړ شو که ته دا امپلیمنټ کې با پیرانی سي قرآنی سي به مې خو زما د اوقات کار والي سره زما د تنخواه والي سره زما د دی والي سره هم ریګولیشن سره د ملک کې ایوارډ سره د ملک کې اگر ته سمره باغې باندې امپلیمنټیشن
دا ډیره مهمه نقطه ده یوسف علی صاحب، تاسو ډیره مهمه خو وخت کم کنو ما به دا خبره غزولې و چې دا تنخواوی او ایوارډ زوده د خپل د خبريالانو حالت پر دې به هم خبره کوله. اقبال خټک صاحب بل خبره یعنی اخیری دوه منټه ست وخت را سره، هغه دا چې تاسو څه فکر کوئ چې په مجموعي توګه ټولو ته قابل قبول طریقه څه کېدلای شي چې دا چې ضابطه اخلاق وي چې په هغه کې د صحافت د وینا د دې ټولو ازادي پر ځای وي؟
خوب داوی چې میډیا خپله کینی او خپل ځان له خپله دغه ټاکنې وکړي چې هغه څه شیونه دي چې باید مونږ پرې عمل وکړو چې د کومې لارې د خلکو کې د مونږ عزت زیات شي، د مونږ خبر اختیار وي، مونږ باید چې استعمال نه شو د چا په لاس کې، مونږ باید چې د چا د ګوند یا د چا یو تنظیم یا د چا یو کس دا هغه د پروپیګنډا ټول یا لاس جوړ نشو،
او باید چې موږ آزاد یو، باید چې موږ د دوړو اړخ طرف ته وګورو، او باید چې ژورنالیست ځان مجل جوړ کړي چې دا خبر شو دی چې دا باید چې میډیا په خپل عادتونو خبرې ځان ته ټاکنه وکړي، او که چېرې دغه ټاکنه دې په خپل ځان نه کړي نو بیا نو خلک به راځي او هغې به دغه ټاکنې د خپلې خوښې مطابق کوي چې څنګه موږ په دغې په اخلاق کې ګورو. په دې کې یو خبره دا هم ده چې ژورنالستان هغه ځای ته چې چېرته کې فوجي عملیات کېږي د فوج یا د حکومت د اجازت نه بغیر نه شي تللی. نو دا ډېره ما په خیال کې داسې خبره ده چې آزاد ژورنالیزم ضد یو ګام پورته کول دي. باید چې ژورنالیست چې دی هغه که وزیرستان ته ته وغواړي او که د بلوچستان یو سیمې ته، نو باید چې نه د هغه د حکومت نه د هغه ځای کې د حکومتي امنیتي ځواکونو نه مخکې نه اجازت وغواړي. سو دغه باید چې په دې ځان پوه کړو، میډیا خاص طور باندې مالکان په دې ځان پوه کړي، که چېرې دوی دا شمېر په خپل لاس کې نه اخلي نو نور خلک
به واخلي او هغه نقصان به زیات کیږي. ډیره مننه اقبال خټک صاحب ستاسو او یوسف علي صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې د مشال تورانا لاندې بحث کې برخه را سره واخیستله. تاسو ته ښه وخت او شروز غواړم. د مشال ریډیو دغه بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. ډیره مننه.